ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې له وایې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوهې د درمې غونډې مشري کوله. تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي دا پروسه دوام وکړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د ښه نیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوترش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونو کې د وژل شوي کسانو شپې نږدې 1500 تنه ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایې عملو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لویه لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړۍ بریده.
پینزویش دقیقه
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقه بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زای. ملک زای صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغیر ورکړي کې داسې اواز مسم سي اواز مې ډېر خراب راځي.
تغیر ورکم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوله، طبعا مالي تاثیرات د وچکالیو د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعمان شته غیر چل خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
تاسو ته بیا هم روزو ملک زای صاحب که لطفاً خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسې هم د بحث ته شراغلاست که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغېزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چېرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چېرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیواله اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیه شي، ځکه دا نړیواله اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږد سیمه څخه بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوی وکړل شي. که چېرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او څه مبارزه کولی شو دغې سره مو ترسره کړو.
ډېر مننه. جالب ټکې مو راواخیستل. ملک زای صاحب که چیرې آواز مو سم سوی وي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغېزمنوي، ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا دا 15 کاله په جنګ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو
زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په در شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه او منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته در شوي دي. اوس هم سترې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ د دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکنه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د ایوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمونو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډیمونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره ووینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي، چې خمیسار یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو چې مثلا اوبن لري او یا په اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندونو د اوبو نه استفاده وکړو.
بل ملک زه بیا هم تاسو ته راځو، مننه ژوندۍ اوسې. تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرغ لس، د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري؟ که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه ډېر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزي آسیا هیوادونه شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، موږ سرحدي اوبه لرو. او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد که وګورو، فلحال موږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماغه د هغه دوی موسی شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوې وه. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د پاره فکر کوم بعضې شرایط دي، چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی آسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوې وه، خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبرنې. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت ریواتر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په غو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورزی. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغه کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادو دا تقریبا یو څه اندازه دا ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانه فلرو او دغه همسایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعاً څومره رانه اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولای شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیسلاین معلوم کړو چې بیسلاین څه چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه امسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږه د سی یو منظمه دی اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو دی اوبو په دغه د امسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده. دا ټول په ګټه ده که مونږه د سی یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چیرته دا اوبه مونږه سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره دغه اول بیسلاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعاً چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت
ایران هغو اوبو ته چې افغانستان ورزی ځینې ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبه چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبه هم مونږ په خپل هیواد کې نه مصرفو، او که مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ له هیواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هیواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی،
او په بل ډول دلته ورښتونه په غیر منظم ډول تر سره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ پسلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو ورښت نه وي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا ورښتونه وي، په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ظاهروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموماً د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې او همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یوه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند تاسو وګورئ په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی وبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التنه دی رسېدلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکه چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي؟
مهمه خبره واساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونه کې مثبت تاثیرات یې دادي. کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور باندې شدید باران کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ دې کې دغه سیندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوي وشي، دا تحکیم کاریګان زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته. نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته باندې، چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو، هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي او په څنګ دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب کېږي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکمه، افغانستان چې گاونډیو هیوادونه ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونه؟ نه
حال فکر نه کوم چې دا سکوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. او اول خدای چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لږ اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوي کوم ارتیا چې مونږ لرو دامه پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبو د خپل ضرورت د حد نزدېږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډۍ هیوادونو کې هلته اوبه هد داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي بیا یې د څښلو لپاره ترې نه استفاده کوي، حتی چې د دوی اوبه تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو، دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هېواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري. دا یو ښه خبره ده چې د هېوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو یو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسې ملک زه صاحب، روسي پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شرایطو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سینو د اوبو نه استفاده کوله، اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې دشي او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې پرته شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د څښلو لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي، هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ایستل کېږي، څنګه ضرورت هم شته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. امیر څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي، نو دا دغه استفاده کې
مونږ
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب، د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی، په نور خبرونه کې حتما تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای.